سلام ستړي مشه په افغانستان کې د غرمې تولس بجې دي. تاسو زموږ غږ لا زده راډیو نوري زموږ د خبرونه ډیره برخه د ازادي ملمو درسي سات خبرونه ته ځانګړې شوې ده چې په څو شوي بو کې په پیل شي خو تر هغه وړاندې د دې سات خبرونه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره او چا وایي چې په وروستیو ورځو کې له ایرانه د راستنیدونکو افغان کډوالو په شمیر کې کموالی راغلی دی. او چا په راپور کې چې پرونه خبر کړی ویلي چې د راستنیدونکو په شمیر کې د کمښت د جولای له 19 څخه پیل شوی او اټکل کېږي چې له پاکستانه د افغان کډوالو د راستنیدو بهیر ښایي د جولای له 1.5 وروسته چټک شي. اوچا په راپور کې راغلی دی چې د جولای په 19 نیټه له ایران افغانستان ته د راستنیدونکو شمیر شاوخوا 9000 وو خو له هغه وروسته کموالی پکې راغلی. د ملګرو ملتونو د اړونده اداره وایي پاکستان پریکړه کړې چې د افغان کډوالو POR کارت باندې تمدیدوي، نو ښایي د جولای له 1.5 څخه له پاکستانه خپل هیواد ته د راستنیدونکو افغان کډوالو په شمیر کې زیاتوالی راشي. په پاکستان کې د دې کارت لرونکو افغانانو شمیر نږدې 2 میلیون ترسیږي. د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی له خپل ایراني سیال عباس رقچی سره له ایرانه د افغان کډوالو د ستلو په اړه خبرې کړي. بختر خبري ایجنسی چې طالبان اداره کوي پرون راپور کړی چې په دې ټلیفوني خبرو کې ښاغلی متقی ټینګار وکړ چې افغان کډوال باید په تدریجي ډول او په عزت سره خپل هیواد ته ستنه شي. د بختر ایجنسی راپور له مخې ښاغلی رقچی هم د افغان کډوالو حقونو ته په درناوي ټینګار کړی دی. د افغان کډوالو د بایزه تسنیدو په اړه خبرې داسې مهال کېږي چې په وروستیو څو میاشتو کې لسګونه زر افغان کډوال په جبري ډول له ایرانه اخراج شوي دي. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان تازه ویلي چې د کورنیو چارو وزارت ته لارښوونه کړې چې د افغان کډوالو د ایستلو په بهیر کې له خورا دقته کار واخلي څو په افغانانو کې د ایران په اړه ناسم ذهنیت جوړ نشي. د هیواد د هوا پیژندنې اداره په دریو ولایتونو نورستان، کندړ او خوست کې د تیزو بارانونو او سیلابونو د راوتو اټکل کوي. د افغانستان ملي راډیو تلویزیون چې طالبان اداره کوي پر خپل ایکس پاڼې د طالبان د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې په حواله همداراز خبر ورکوي چې د هیواد د مرکز، لویدیځ، ختیځ او جنوب په ځینو سیمو کې د تیزو بادونو احتمال هم شته. د سوری د انتخاباتو کمیسیون وایي تمه ده چې په هیواد کې به په روانه سپتمبر میاشت کې د لومړي ځل لپاره پارلماني ټاکنې وشي. د سوری سنا دولتي خبري اژانس پرون د انتخاباتو کمیسیون د رئیس محمد تحال قول راپور کړی چې نوموړی وایي د خلکو د شورا د 212 کسیز پارلمان د غوروي لپاره انتخابات به د سپتمبر د 15 او 16 نیټې ترمنځ ترسره شي. د خبر له مخې ولسمشر احمد شره د انتخاباتو د قانون مسوده ترلاسه کړي چې لمخې د پارلمان د غړو شمیر 250 څخه 212 ته لوړ شوی دی. د پارلمان د غړو له دریو یوه برخه به ولسمشر غوره کوي. د سوری حکومت ژمنه کړې ده چې دا انتخابات به ټول شموله وي. همداراز بهرنیو څارونکو ته یې پر دې بهیره د څار بلنه هم ورکړې ده. او د یمن حوثی ډلې ګواښ کړی چې د هرې هغې کمپنۍ کښتۍ سره به په سره سمندرګي کې په جګړه واوړي چې له اسرائیلو سره کاروبار کوي. د دې ډلې پوځي ویاند پرون په ټلویزیوني وینا کې وویل چې دا کښتۍ دي له پام پرته چې په کوم هیواد پورې تړلې دي وشتل کېږي او د هغه په خبره باندې چې دا د اسرائیلو پر ضد د دې ډلې د عملیاتو څلورم پړاو دی. ایران په علاوه حوثي ډله د 2023 کال د اکتوبر میاشت راهیسې وروسته له هغې چې د اسرائیلو حماس ترمنځ جګړه پیل شوه له حماس سره د خواخوږۍ له مخې پاره نړیوالو کښتیو حملې کوي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. هله لرم ګرانو زکون کو چټول بچور رو او صحت مند بوسی او د رختیا جمیمو پتان اوسی. ګرانو زکون کو تاسو ټول ته یو زلیبیا د یولسم ټولګي کیمیا مضمون ولسم لوست شرغ لاس وای او هله لرم چې د لوست تر ورستنی شیبو پر می ملتیا وکړي. ګرانو زکون کو زموج او تاسو نننی ورځی درسی موضوع ده د کلورین تعامل چې د یو سلو شپږاویایمې صفحې څخه بیا د یو سلو یو اتیایمې صفحې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو البته په تیر لوست کښې خپله کلورین عنصر او په همدې ترتیب د کلورین عنصر مهم مرکبات و د هغوی کیمیاوي تعامل و کیمیاوي خواص ولوستل. البته کلورین موږ او تاسو وویله چې د یو قوي غښتلي اکسیدیشن عمل درلودونکي و چې د فلزاتو او غیر فلزاتو سره کولی شي چې تعامل وکړي، مغلق مرکبات په اسانۍ سره اکسیدایز کړي، او په همدې ترتیب سره خپله کلورین کولی شي چې د بېلابېلو مرکباتو سره څه شي وکړي، تعامل ترسره کړي او مختلف مرکبونه ورڅخه څه شي لاسته راوړل شي. نو په همدې ترتیب سره ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو راځو د لوست په دې برخه کښې د کلورین بېلابېل تعاملات د بېلابېلو مرکباتو سره وینو چې د هغوی په نتیجه کښې د هغوی څخه کوم نوع مواد او کوم نوع مرکبات لاسته راځي. دا به موږ او تاسو د نننۍ ورځې درسي موضوع یا هم په لوست کښې زده کړو. وینو ګرانو زده کوونکو چې کلورین موږ او تاسو وینو چې خپله له کاربن مون اکساید سره څه شي کوي، تعامل کوي، په پایله کښې خپله د دوی څخه د فوسیجن په نوم سره یوه ظاهري ګاز ورڅخه څه شي کېږي لاسته راځي. لکه څنګه چې تاسو په دې معادله کښې وینئ ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو وینو چې کاربن مون اکساید د کلورین سره تعامل کوي او په پایله کښې سی او سی ایل په نوم سره یو ظاهري ماده ده چې خپله د فوسیجن په نوم سره یا پاینې وخت کښې وینو چې لاسته راځي چې خپله د دغه فوسیجن ظاهري ګاز تنفس کول کیدای شي چې ډېر زیات زیان ورسوي. البته ګرانو زده کوونکو، یو هم موږ او تاسو وینو چې خپله د کلورین عنصر د اوبو سره تعامل کوي. کله چې د اوبو سره تعامل وکړي د هایپوکلورس اسید او د هایپوکلورایډ کلوریک اسید په نوم سره مرکب څه شي کېږي ترې لاسته راځي. لکه څنګه چې تاسو په لاندې معادله کښې وینئ چې کلورین د امونیا سره تعامل کوي، کله چې د امونیا سره تعامل وکړ په نتیجه کښې خپله نایتروجن او هایپوکلورس یا هم ایچ سی ایل تیزاب باندې څه شي کېږي هایدروجن کلوراید باندې تجزیه کېږي. او که چېرې بیا خپله کلورین د اوبو سره تعامل وکړي، موږ او تاسو وینو چې د هغوی د تعامل په نتیجه کښې هایپوکلورس اسید او په عین وخت کښې هایدروکلوریک اسید ورڅخه څه شي کېږي لاسته راځي، چې په دې ځای کښې خپله کلورین چې ده د مثبت یو اکسیدیشن نمبر څخه استفاده کړې ده. لکه څنګه چې په تاسو دې معادله کښې وینئ په همدې ترتیب سره ګرانو زده کوونکو، خپله کلورین چې ده تعویزي تعاملات هم سرته رسولی شي چې د زیاتو مرکباتو سره، البته د عضوي مشبو هایدروکاربونونو سره یا هم د عضوي مرکباتو سره کولی شي چې کلورین خپله تعویزي تعامل ترسره کړي. چې هغوی تعویزي تعاملاتو ته که چېرې موږ او تاسو وګورو، خپله د میتان مرکب چې یو عضوي مرکب ده د کلورین سره تعامل کوي، کله چې تعامل وکړي د دې تعامل په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې د دوی تر منځ یو تعویزي تعامل ترسره کېږي او په عین وخت کښې د میتایل کلوراید په نوم سره یو مرکب موږ او تاسو ته په لاس راکوي او وینو چې ایچ سی ایل تیزاب یا هم هایدروجن کلوراید ورڅخه څه شي کېږي لاسته راځي. خو که چېرې بیا موږ او تاسو وګورو ګرانو زده کوونکو، په دوهم مثال کښې هم په همدې ترتیب سره د ایتلین په نوم سره یو عضوي مرکب ده چې په دغه عضوي مرکب راځي د کلورین سره تعامل کوي. کله چې تعامل د دوی تر منځ ترسره کېږي، البته تعویزي تعامل به ترسره کېږي. تعویزي تعامل ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو ویلي دي چې هغه ډول تعامل ته ویل کېږي چې په یو کیمیاوي تعامل کښې د په یو مرکب کښې یو عنصر راځي د یو مرکب د اټومونو ځای نیسي او یا هم یو عنصر د بل عنصر د په یو مرکب کښې د هغه د اټومونو ځای ونیسي یا پر ځای باندې یواسي عبارت ده تعویزي تعامل څخه. نو دلته هم د عضوي مرکباتو او د کلورین تر منځ خپله یو تعویزي تعامل ترسره کېږي چې په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې د ډای کلورو کلورس ایتلین په نوم سره یو مرکب څه شي کېږي ترې لاسته راځي، چې دا خپله په عین وخت کښې د کلورین تعویزي تعاملات دي. یو هم ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو ویلی چې کلورین بېلابېلو مرکباتو سره کولی شي چې تعامل ترسره کړي. البته کلورین چې ده د غیر مشبو مرکباتو سره هم کولی شي چې تعاملات ترسره کړي، چې د غیر مشبو هایدرو البته د غیر مشبو مرکباتو سره کولی شي جمعي تعامل ترسره کړي. چې لکه څنګه چې تاسو په لاندې مثال یا هم په لاندې معادله کښې وینئ چې کلورین د پوتاشیم برومایډ سره تعامل کوي او په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې د هغوی څخه پوتاشیم کلورایډ مالګه او برومین چې کیږي ترې لاس درازي چې د خپل د دې تلمنز یو جمعي تعامل د چې تر سره کیږي. نو تاسو وګورئ په دې ماده لکه کلورین د چې د پوتاشیم برومایډ سره تعامل کوي چې پاینې وخت کلورین راځي د برومین ځای نیسي او برومین چې کیږي ورڅخه ازادیږي یا هم لاس درازي. لکه څنګه چې تاسو وینئ دوه مالیکول پوتاشیم کلورایډ مالګه او برومین چې سور څخه لاس درار. په دوه مثال کې وګورئ ګرانو زکوونکو دلته هم خپل د کلورین او د سوډیم فلز ترمنځ یو جمعي تعامل تر سره شوی دی چې په دې ځای کې موږ تاسو وینو چې کلورین د سوډیم سره تعامل کوي سوډیم کلورایډ په نوم سره یو مرکب چې کیږي ترې لاس راځي چې دا هم د کلورین جمعي تعاملات د غیر مشبو مرکبونو سره رازو. ګرانو زده کوونکو دا چې موږ تاسو خپل د کلورین مهم تعاملات و د بیلابیلو مرکبات سره اوس د لوس په دې برخه کې موږ تاسو رازو د کلورین لاس راوړنه وایو چې کلورین څه ډول لاس راځي. البته ګرانو زده کوونکو موږ تاسو کولای شو چې خپل کلورین د غشتلي یا قوي اکسایدونو په واسطه سره لکه منګانیک اکساید، پوتاشیم منګانیک اکساید، کلسیم اکساید، د سرپ اکساید، د مالګې تیز بول اکسیدای څخه کېدای شي چې چیشي خپل کلورین لاس ته راوړل سي. لکه څنګه چې تاسو ویني ګرانو زکوونکو د مالګې د تیزاب څخه موږ تاسو په لمړي مثال کې وینو چې د کلورین لاس ته راوړنه وایو. لکه څنګه چې تاسو منګانیک اکساید دی د مالګې د تیزاب یا هم ایچ سی ایل تیزاب د سلور مالیکول ایچ سی ایل تیزاب سره تعامل ورکول کیږي په نتیجه کې د منګانیک کلورایډ په نوم سره یو نو مالګه پاینې وخت اوبه او کلورین چې صورتخه لاس ته راوړل. سو په دوام طریقه سره یا هم په دوام ډول سره موږ تاسو کولای شو چې دوامه طریقه خپل د خوړلو د مالګه طریقه او بولو چې د خوړلو د مالګ څخه هم کولای شو چې البته کلورین چې شکرو لاس ته راوړو چې د خوړلو د مالګ پر اساس به تاسو وګورئ ګرانو زکوونکو کچیر موږ تاسو په دې ماده لکه شو وګورو سوډیم کلورایډ د خوړلو مالګ د سلفوریک اسید یعنی یو نو تیزاب او د منګانیک اکساید د دوی ترمنځ یو مخلوط رامنځ کیږي. یعنی دا درې نو مواد یو د بل سره یو ځای کیږي مخلوطیږي او په عین وخت موږ تاسو کولای شو چې دوی ته تودوخه ورکړو او د تودوخه په نتیجه کې موږ تاسو وینو چې د دوی څخه محصول مواد کشي وینو چې چی البته سوډیم سلفیټ منګانیک سلفیټ او به او په عین وخت کې کلورین ورڅخه چی شي سو لاس ته راوړل. سو چې دا هم خپل د کلورین د لاس راوړلو یو دوهمه طریقه و. په همدې ترتیب سره ګرانو زده کوونکو موږ تاسو کولای شو چې د کلورین لاس ته راوړنه خپل د مالګو د تیزاب او د پوتاشیم کلوریت د تعامل څخه هم کولای شو چې په دې طریقه سره کلورین چې شکلو لاس ته راوړو. څه ډول کولای شو ګرانو زده کوونکو لکه څنګه چې تاسو په دې ماده لکه شوینی کچیر موږ تاسو خپل د پوتاشیم کلوریت او البته شپږ مالیکول اس ال تیزاب یا هم د مالګې تیزاب واخستل سی یو اندازه تودوخه دوی ته ورکړل سي چې د دې تودوخه په ورکول سره موږ تاسو وینو چې د دې دواړو ترمنځ البته د دواړو مرکباتو ترمنځ دغه مخلوط تودوخه په موجودیت کې د پوتاشیم کلورایډ دوه مالیکول پوتاشیم کلورایډ مالګه او درې مالیکول اوبه او په عین وخت کې درې اټومه کلورین ورڅخه چشکیږي لاس ته راوړل کیږي. چې په دې طریقې سره موږ تاسو ګرانو سکون کو ولیدل چې په درې طریقو سره خپل کلورین لاس ته راوړنه موږ تاسو چې شکر زده کړل چې په دې ډول سره کلورین لاس ته راوړل شو. اوس راځو ګرانو سکون کو د خوړلو د مالګې هغه برېښنایي تجزیه ده چې موږ تاسو وایو چې خپل په دې تجزیه کې یا هم د برېښنایي تجزیه کې خپل یو برتانوي کیمیا پوه چې د ډي وی ایچ په نوم سره یادېدل یا ایچ ډي وی و چې په 1300 میلادي کال کې په خپل وکولای شوی چې و بیټری جوړ کړي او په هغه کې یو مایع چې سوډیم کلورایډ په نوم سره یادېدل دا هغه څخه د برېښنا په د جریان په واسطه سره د سوډیم کلورایډ مایع چې شکر تجزیه کړ چې خپل په وسنی اثر کې هم دغه فلزونه دي چې په همدې طریقه کې د سچشتي برابر کړل شي چې همدغه طریقه ګران زکون کوم را تاسو په تیر لوستونه کې هم لوسته ده چې په هغه طریقه سره هم کولای شو چې یو ځلې چې شکرو تکرار کړو ترڅو وکولای سوچ په دې طریقه سره خپل د خړو د مالګ برښنایي تجزیه هم راو تاسو شکرو په دې ډول سره عملی کړو. لکه څنګه چې تاسو وینئ ګران زکونکو د سوډیم کلورایډ مالګ ده البته مشاو تاسو د برښنا د جریان په واسطه سره یعنی مثال د برښنا جریان ورکول سوی د برښنا په موجودیت کې وینئ چې هغه چې شکیږي د برښنایي تجزیه پر اساس باندې تجزیه کیږي چې سوډیم په مثبت آیون او کلورین چې شیدا په منفی آیون سره چې شکیږي تجزیه کیږي. یعنی البته په کتوت کې کچیر موږ او تاسو وګورو سوډیم په مثبت آیون سره او په انود کې موږ او تاسو وینو چې دوی دوه الکترونونه چې شسوي دي ورکړل شوي دي تر څو دوی چې شسی په منفی آیون باندې چې شسی تجزیه شي. چې په دې طریقه سره ګران زکون کوم موږ او تاسو ولیدل چې د هم د خړو د مالګو هغه برښنایي تجزیه و. راځو ګران زکون کو یو د کلورین مهم مرکبات لولو چې د کلورین مهم مرکبونه عبارت دي خپل د هایدروجن کلوراید یا HCl تیزاب یا هم هایدرو کلوریک اسید څخه. کچیر مولا تاسو د هایدروجن کلوراید گاز واخلو په یو اوبلن محلول کې حل کړو او هغه د هایدرو کلوریک اسید په نوم سره یاد کړو. البته په عادي شرایط کې مولا تاسو خپل هایدروجن کلوراید ته یو بیرنګ گاز بللای سو ځکه د دوی چې په منفی سلور اتیا درجه اشاریه سلور اتیا اشاریه نه درجه د سانتیګریډ کې په کنګل کې دور راځي او په عین وخت په منفی یو سل څوارلس اشاریه دوه درجه د سانتیګریډ کې بیا په چشي راځي. البته په ډیر لږه کچه کیدای شي چې چشي اوسي په ایشېدو سره راځي. البته موږ او تاسو وینو چې دغه نوه غازا چې دي د اورشیندون کې په سیمو کې هم کیدای شي چې جریان پیدا کړي چې دا هم یو د کلورین د مهمو مرکبات څخه د HCl تیزاب یا هم هایدروجن کلوراید و. یا هم ګرانو زده کوونکو خپل رازو د هایدروجن کلوراید یا هم د هایدرو کلوریک اسید لاسته راوړنه وایي چې دا څه ډول لاسته راځي. ګرانو زده کوونکو د هایدروجن او د هایدرو کلوریک اسید چې د هایدروجن او د کلورین د تعامل د مستقیم اغیز له کبله هم کولای شو چې هایدروجن کلوراید چې شکرو لاسته راوړو. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې وینئ د هایدروجن او د کلورین ترمن مستقیم اغیز چې د دې ترمن یو مستقیم تعامل مولده په نتیجه کې موږ تاسو وینو چې هایدروجن کلوراید دوه مالیکول ورڅخه تشکیلي لاسته راوړل کیږي. بل هم موږ تاسو کولای شو چې د کلورایدونو د تعامل څخه هم هایدروجن کلوراید لاسته راوړو. هغه څنګه لکه کچیرو ګورو سوډیم کلوراید مالګ د سلفوریک اسید یا د ګوګړو تیزاب سره تعامل کوي په نتیجه کې موږ تاسو وینو چې سوډیم سلفیت او HCl تیزاب یا هم هایدرو کلوریک اسید ورڅخه لاسته راځي. او کچیرو ګورو سوډیم کلوراید خپل د سوډیم سلفیت سره به تعامل ورکول سي په نتیجه کې موږ تاسو وینو چې سوډیم سلفاید او په عین وخت کې HCl تیزاب ورڅخه تشکیلي لاسته راوړل کیږي. چې ګرانو زکونکو دا هم خپل د هایدرو کلوریک اسید لاسته راوړنه او چې موږ تاسو ولوستل مالګې د تیزابو د کارولو ځایونه وايي. ګرانو زکونکو البته د کلورایدونو په لاسته راوړنه کې د پولی وینایل کلوراید په تولید کې کولای سو په تجارت کې په معمولي ډول 80% غلظت لرونکو محلول کولای سو چې شکرو ورته برابر کړو. ګرانو زکونکو دا اوس موږ تاسو نن نوې ورځ درسي موضوع راځو د لوس په دې برخه شي ارزونه لرو چې اوس سوالونه مطرح شوي دي. تاسو را باید قلمونه او کتابچې وجود ولري تر څو تاسو د سوالونه جواب کړئ. مننه ګرانو زکونکو تاسو له توجه څخه زموږ راو تاسو نن نوې ورځ درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېږي. تر بیا راتلونکي لوس پورې شي چاره ولري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هله لرم ګرانو زکون کو چټوله بجوړو او صحت مند به یستی. ګرانو زکون کو ز تاسو شون کی او زلبیا تاسو ټول ته د ولسم ټولګي کیمیا مضمون و عمل واسطه شرغ لاست و او هله لرم چې دل واسطه رسنی شیبو پر می ملتیا وکړي. ګرانو زده کوونکو زموږ او تاسو نننی ورځ درسي موضوع ده طبي پولی میرونه چې د 202 صفحې څخه پیل تر 209 صفحې پورې به دوام ولري. اندازه کوونکو زموږ او تاسو په تیر لوستونو کښې البته الدیهایدونه او عضوي تیزابونه وه په هغوی باندې وژغېدو. په دې لوست کښې موږ او تاسو طبعي پولیمیرونه پېژنو. لومړی راځو موږ او تاسو پولیمیر پېژنو چې پولیمیرونه څه ډول مرکبات دي. پولیمیرونه هغه مرکبات دي چې د هغوی مالیکولونه د څو کوچنیو مالیکولونو د نښتو له امله رامنځته کېږي، یا هم دا چې خپله د یو څو کوچنیو مالیکولونو د یوځای کېدو څخه پولیمیرونه منځته راځي، چې همدغه کوچني مالیکولونه یا همدغه کوچني پولیمیرونه چې دي د یو څو کوچنیو پولیمیرونو د یوځای والي څخه خپله بېرته مونومیرونه لاسته راځي، یا هم موږ او تاسو وایو چې دا مونومیر هم بلل کېږي. نو هغه پولیمیرونه چې بیا د یو نوع مونومیرونو څخه جوړ شوي وي هغوی ته بیا موږ او تاسو د کوپولیمیرونو په نوم سره یادولی شو، یا هم د کوپولیمیرونو مرکباتو په نوم سره یادولی شو. البته ګرانو زده کوونکو، طبعي پولیمیرونه چې دي خپله لومړی په دوو برخو یا په دوو ډلو باندې ویشل شوي دي، یو طبعي پولیمیرونه دي، بل مصنوعي پولیمیرونه دي. طبعي پولیمیرونه بیا په دوو برخو ویشل شوي دي چې موږ او تاسو په دې لوست کښې په طبعي پولیمیرونه باندې بحث کوو، چې عبارت د کندونو څخه دي، پروټینونه دي، نوکلیک اسیدونه دي، انزایمونه دي او داسې نور دي، چې یو هم کاربوهایډریټونه او کندونه وه چې په تېرو لوستونو کښې هم موږ لوستې دي، خو بیا هم رځو لولو یو. لومړی دا چې خپله کندونه کاربوهایډریټونه دي او د ژوندانه مهمو مرکباتو د جملې څخه شمېرل کېږي، چې نن ورځ هم په ورځني ژوند کې په بېلابېلو برخو کښې د کاربوهایډریټونو څخه استفاده کېږي. البته د کورونو په همدې ترتیب سره په موبایل او داسې نورو خوراکي موادو، کالیو او داسې نورو توکي کې خپله له کاربوهایډریټونو څخه ګټه اخیستل شوې ده، یا هم ترې د کاربوهایډریټونو څخه جوړ شوي دي. نو خپله کاربوهایډریټونه چې دي په طبیعت کې په ډېره زیاته کچه سره موندل کېږي، او د ژوندي اعصامو په جسمونو کې هم شتون لري. د ژویو او له هغوی له ډلې څخه خپله د انسانانو د خوړو وړ مواد هم البته دي. نو زیات وخت خپله په شنه نباتاتو په واسطه هم جوړېږي. د شنه نباتاتو د پانو د شین رنګ ماده، یا هم د لمر او د رڼا په شتون کې د هوا او د کاربن ډای اکساید او د هغه اوبه چې خپله د ریشو له لارې یې جذب کړي دي، کېدای شي چې په ګلوکوز باندې چش کړي تبدیل کړي، چې ګلوکوز خپله یو کند دي، چې دغه ډول عملیه ته موږ او تاسو یا د فوتوسنتیز یا هم د ضیایي ترکیب عملیه وایو، چې په دې ډول سره دغه ګلوکوز یا دا کند موږ او تاسو وینو چې چش کېږي لاس راځي، چې ګلوکوز خپله یو نوه کند یا یو نوه کاربوهایډریټ دي. راځو د کاربوهایډریټونو جوړښت او د هغوی نوم ایښودنې باندې غږېږو. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو وویله چې خپله کاربوهایډریټونه چې دي د کاربون او د هایډریټونو په نوم سره هم یادولی شو، څرنګه چې خپله د هغوی ساده فورمول موږ او تاسو وینو چې سی ایم ایچ دوا او این. په همدې اساس باندې دا د دوی هغه عمومي او ساده فورمول دی چې دوی خپله کېدای سي په دې بنسټ د اوبو لرونکي کاربون په بڼه هم ولیدل سي، او د دې ډلې مرکبات چې دي خپله د ګلوکوز یعنی د الدیهایډ ګروپ لرونکي هم دي، او لکه فرکتوز او ګلوکوز او داسې نور دي چې دا مهم مرکبات دي، او کېدای سي په ځینو میوو کې خپله شتون ولري. او دا دواړه کندونه چې لکه ګلوکوز او فرکتوز چې دي د دوی جوړښتونه موږ او تاسو وینو، چې دا خپله ګلوکوز ده، د ګلوکوز مالیکولي جوړښت ده، ساختمانی فورمولې ده، او په همدې ټولو ساده کاربوهایډریټ چې ده د کاربوهایډریټونو د مرکبات هغه د فارم الدیهایډ مرکب ده، چې دا عمومي فورمول ده سی ایچ دوا او. او په همدې ترتیب سره په دې معادله کښې د کلسیم په واسطه کچیرې د کلسیم هایدروکساید الکلی په موجودیت کښې دوی ته څه شي اوسې تعامل ترسره سي، نو موږ او تاسو وینو چې ګلوکوز ترې څه شي کېږي لاسته راځي. راځو ګرانو زده کوونکو، اوس هم موږ او تاسو د پیرانوز او د فورانوز بنې یا هم شکل چکو پېژنو، چې خپله پیرانوز او فورانوز څه شته ویل کېږي. پیرانوز چې دغه ګرانو زده کوونکو خپله د یو ګلوکوز مرکب ده، یعنې ګلوکوز ته موږ او تاسو پیرانوز هم ویلی سو، چې د شپږ کړۍ درلودونکې ده، او د پیران په نوم یوه کړیز ایتر ته ورته جوړښت لري، ساختمان جوړوي. نو دوی چې دي شپږ اټومه کاربونونه لری او فرانوز د خپل د ګلوکوز په شان د اصلي د فرکتوز د محلول په حالت کې ماینس راځي یا مدل کې خپل فرکتوز ته مراد تاسو فرانوز وایو چې او یا فساد مثال دوی چې د کډایز جوړش جوړوي او په دې ترته هیمی اسیتال بان لري او په دې ترتیب سره دوی چې د شپږ اټومونو لرونکو د 15 اټومي کړي جوړوي لکه څنګه چې تاسو په دې مثال کې ویني یا په دې شکلونو کې یا په تصویر کې ویني چې موږ تاسو لومړی تصویر وینو چې دا خپل د پیرانوز مرکب ده دا وي ساختماني جوړش او بنزین ته ورته داسې یو جوړش لري چې شپږ کړي لرونکي دي او په همدې ترتیب شپږ اټومونه شپږ اټومه کاربن لري او دا دوهم مرکب چې ویني دا د یا دوهم ساختمان چې ویني دا د فرانوس شکل دا په همدې ترتیب سره د هم د دې هغه مالیکولي فرمولونه دي. ازو اوس ګرانو زده کوونکو موږ تاسو د کاربوهایډریټونو ډلبندي باندې شغیرو چې د پسو برخو شل سوي دي. د کاربوهایډریټونو ډولونه یا ډلبندي کچیر موږ تاسو وګورو دي په دوی ډلبندي وی شو چې یو له ساده او پیچلو کاربوهایډریټونو څخه شمیرل کیږي چې ساده یې عبارت ده مونوسکرایډونه دي چې خپل مونوسکراید ډرای سکرایډ او پولی سکرایډ چې یو هم د اوس مونوسکرایډونه چې دي مونوسکرایډونه ساده کندونه یا هم د کاربوهایډریټونو د ساده کاربوهایډریټونو د جملې څخه شمیرل کیږي د دوی د کاربونونو شمیر چې دغه د دروي څخه تر نوې پورې نوه پورې رسیږي او په دې ترتیب سره دوی چې دي مونوسکرایډونه چې دي خپل په خوراکي توکو کې هم شتون لري د هګزوس په نوم سره هم یادېږي کچیر ګلوکوز موږ او تاسو ووینو ډېر ساده مونوسکرایډ دي چې خپل په ژوندۍ ارګانیزمونو کې هم د انرژي د تولید او د میټابولیزم د عملیه په بنسټیز په عملیه کې یو بنسټیز رول لوبوي خپل د مرکب چې دي په ځیګار یا اینا او په دې ترتیب په ځینو نورو نسچونو کې چې سوي دي ذخیره سوي دي ډېر خوش خوان لري زیات وخت کولای شو چې سرچینې انګور او شات وبولو په انګور او شات کې مندل کیږي او د اوبو سره هایدروجنی اړیکه جوړوي او خپل ګلوکوز د هغه د الدو هګزوس په نوم سره هم راو تاسو یادولې سوچ په دې ترتیب سره کچيري او ګورو ان قیمت اخلي د ان قیمت په خپل سره موږ راو تاسو وینو چې د هغه قیمت شکیږي ورسره د ورسره زیاتیږي او دا هم ګرانو زکوونکو خپل د مونوسکرایډونو سکلیټي بنې دي یا شکلونه دي چې تاسو لمړی ویني ګلوکوز د چې د ګلوکوز هغه سکلیټي بنه ده یا شکل ده چې موږ تاسو وینو د درې د هایدروکسلور د هایدروکسید ګروپونه دي په همدې ترتیب سره هایدروجنونه او کاربونونه شمیر په همدې تر اساس باندې ترتیب شوی ده. دوهم شکل موږ تاسو وینو چې دا د فرکتوز ده او دا غوسه په ترتیب سره دریم هم مرته موږ تاسو شوی ګلوکوز د ګلوکوز فرکتوز او ګلکتوز دا چې د مونوسکرایډونو ده دولونه څخه شمیرل کیږي. بل هم ګرانو زده کوونکو موږ تاسو یو د ډی او د ال کندونه لرو چې خپل د ډی او د ال کندونه چې کچیر وګورو چې دا چشته ویل کیږي. البته د ډی او ال کندونه چې دي کچیر وګورو د ګلسرل الدهایدونه چې دي هغه خپل د ګلسرل الدهاید یو ډیر ساده الدوز نه دي بلکې دوی چې دي خپل د ډول کندونه چې دي تاو را تاو او ډیر پیچلي جوړشتونه لري نو د دوی د تاویدلو یو مرکز درلودونکي دي او د دوی چې د دوه انانتومیټری شکلونو درلودونکي دي. نو دلته دی چې د یو ښه تصویر یا هم د شی تصویر یا چې د خپل په تبابت کې زیات مندل کیږي یعنی کچیر او ګورو د طبيعي ګلسرل د هایدونه چې دی یو نمونه په یو پولارو متر کې کې شو دلسي او رڼا پر پولاریزیشن سي نو دلته موږ او تاسو وینو چې دوی د ساعت د عقربې سره سم تاویږي دا چې خپل په مثبت علامه سره هم شودل کیږي. نو کچیر د کاربون سکلیټ موږ او تاسو په مثبت ګلیسرل الدهاید او په آر سره وښی نو دا ډول ګلیسرل الدهاید خپل د دی ګلیسر الدهاید په نوم سره یادې چې د دی ګلیسرل چې دی یا دی کان چې دی خپل د دیکسترو توری په نوم څخه یا کلمې څخه اخصل شوی دی چې د شی خواته د تاویدلو معنا ورکوي ځکه چې د دی کان چې د شی خواته د تاویدلو ورتیا لري او یو ډول بل انټومیټری چې دا غو خپل د عین اس ګلیسرل الدهاید په شان ده چې د ال په توري سره شودل کیږي چې دوی بیا چې د لاو توري توري کلمې څخه خسر شوی د خپل د کین خواته د تاویدلو په معنا سره ده. رازو ګرانو زده کوونکو دا چې موږ تاسو کندونه او د هغوی ډولونه مونوسکرایډونه وپیژندل، اوس رازو د مونوسکرایډونو خواص پیژنو چې دوی څه ډول کیمیاوي تعاملات ترسره کولی سي. خپل مونوسکرایډونه چې دي د دالدوزو یا مونوسکرایډونو د فهلینګ او تولین د محلولونو په شتون کې کیدای شي چې اکسیدایز شي او د هغوی د کاربنول په ګروپ کې کیدای شي چې شي اکسیدیشن عملیات شي ترسره شي. لکه څنګه چې تاسو په ماده کریونی موږ او تاسو د ډی ګلوکوز وای چې په تیل وسخ موږ د ډی او د ال کندونه ول وسل د ډی ګلوکوز چې د خپل راځي د یو فام دې ترتیب د دوی هغه ساختماني فرمول پر اساس باندې موږ او تاسو وینو چې د میسو او فام دې ترتیب سره د اوبو په موجودیت کې د چشکوي د سلور اټوم د هایدروکسیل دوی تعامل کوي. کله چې تعامل کوي د تعامل په نتیجه کې موږ او تاسو وینو چې دوی په ګلوکونی کاسید باندې چشکیږي تبدیلیږي او دغه په ترتیب سره د سره په سور هغه سره سرپ چې دی هغوی چشکیږي د لوښ په تل کښې په سور رنګه رسوب کې رسوب جوړیږي، یعنې رسوب کوي چې خپله په وینه کې هم کیدای شي چې زیات وخت دغه مخلوط چې د زیات وخت هغه ناروغان چې شکل ناروغي ولري کیدای شي په خپل په هغوی کې ډېر واضح معلوم سي. او په همدې ترتیب سره دوی چې دی د کیتوز مونوسکرایډونه او په همدې ترتیب سره د فهلنګ او تولینګ د شودینګ په واسطه په جامد حالت کې هم کیدای شي چې اکسیدای شي او په تیزابو باندې چش سي تبدیل سي. او یو دوه مالیکول اوبه هم موږ او تاسو وینو چې د دوی څخه چش کیږي لاسته راځي. په دې ډول سره موږ او تاسو کولای شو چې دا د مونوسکرایډونو خواص وبولو چې مختلف کیمیاوي تعاملات ترسره کولای سي. یو هم د مونوسکرایډونو د ارجا کولو تعامل ده چې په دې ځای کښې موږ او تاسو د مونوسکرایډونو هغه کیتوني او الدهایدونه وینو د دوی ګروپونه وینو چې د دوی د ګروپونو د غشتلو ارجا کوونکو په واسطه سره کولای شي چې دوی چش سي ارجا سي. د بېلګې په توګه که چېرې تاسو وګورئ دلته موږ او تاسو د ډي ګلوکوز لرو چې د ډي ګلوکوز د سوډیم په همدې ترتیب د سوډیم برومایډ کتلیس په موجودیت کښې یا هم سوډیم برومین برومیک اسید په موجودیت کې کیدای شي چې دوی څه شي وکړي د هایدروجن په واسطه سره ارجا سي. او وینو چې دلته موږ او تاسو ته په اخیر کې څه شي په لاس راکړي یو مرکب هم یا هم د سور بیوتول په نوم سره یو مرکب چش کیږي لاسته راځي. رازو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د لوست د ارزونې برخې ته راورسېدو چې په دې برخه کښې موږ او تاسو ارزونه لرو. یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې لومړی سوال وایي کاربوهایدریتونه مرکبونه دي چې د الدهاید یا کیتوني ګروپ درلودونکي دي. لومړی الف ایستر، ب ایتر، جیم پولی ایستر او دال پولی الکولونه. دوهم سوال د ګلوکوز مالیکولي فرمول عبارت دی د چش څخه الف ب جیم دال. دریم سوال وای کوم کاربوهایدریتونه دي چې د انسانانو په ژوند کې ډېر مهم دي چې دې ته به تاسو صحیح جواب ورکړي. نننه ګرانو زده کوونکو زموږ او تاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.
د آزادۍ میلمه
شبانه جان ستړي مشي پروګرام ته په خیر راغلی. که په پیل کې راته ووایاست تاسو څوم صنف کې وایي چې طالبان پر افغانستان واکمن شول او له زده کړو پاتې شوې؟
سلامونه فریده جان تاسو او د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو ته تمه ده چې ټول به ښه اوسئ. طالبان چې کله افغانستان ته او په خاصه توګه کله چې کابل ونیوو زه د ښوونځي په رسم صنف کې وم او زموږ د دریم امتحان و چې واقعا ډېره یوه سخته ورځ وه او نه هېرېدونکې ورځ وه.
در امتحان به پاغه ورځ بیا ورکړو؟
ډېر جالب و ځکه چې په هغه ورځ ما یعنی د هغه ورځ نه زه ډېرې بدې خاطرې لرم. په اولو کښې زما د نږدې ملګرې مور وفات شوې وه چې د هغو ته هم خفه و. په دې کښې یعنی یو امتحان مو ورکړلو خو که څه ښه و څه بد و دلته ډېرې خبرې وې چې طالبان غلي ویره وه. خو امتحان مو خلاص شولو. کله چې د امتحانه ووتلو مکتب کښې ډېر غال مغال و او موږ ته دا خبره کېده چې کورونو ته باید لاړ شو. یعنی واقعا چې زه خبره وکړم دغه فضا چې وه ډېره یو سپېره باد او ګرمي دا ټول سره ګډ شوي وو.
دغې نه مخکې چې تاسې دغه ورځ تجربه کړئ یا دا ورځ وګورئ دسه باور دی کوي چې طالبان به کابل ونیسي؟
یعنی دروسه ما په زندگی کله به چې موږ ته په خونه یو خلکو، یعنی مثلا په کور کې زموږ پلارونو نیکونو یا نږدې دوستانو یا په مکتب کې زموږ استادانو موږ ته د طالبانو د وخت کیسې کړلې، موږ وچ دا یو تیر وخت دی او هیڅکله امکان نه لري چې بیرته دا وخت تکرار شي. او موږ هم په دو دقم چاپېریال کې د زده کړو نه محروم شو او په کور پاتې شو، کلونه کلونه ورباندې وخت تیر شي، هیڅ مو فکر نه و کړی.
په دې باور نه کوي چې کابل به سقوط کوي، بیرته به طالبان واکمن کیږي؟
هیڅکله دا خبر مو هیڅکله هم په ذهن کې نه ورغلی. ځینې خلکو به کیسې کړلې چې طالبانو په وخت کې، یعنی مخکې وختونو کې، اسمانه هیریږي زموږ یو خپلوان کیسه کړله، ځکه څه هم ډېره کوچنی وم، هغه به ویل وایي چې طالبانو دغسې حکومت و چې د ډاره به چا دسې نه شوای کړلی، هغسې به نه شوای کړلی. یعنی خو ما فکر نه کړو چې بیا به زه هم په یو داسې چاپېریال کې ژوند وکړم چې واکمنان به طالبان.
له هغې ورځ نه را په دې خوا تر اوسه پورې دا دی څلور کاله تېر شول، په کور ناسته یې څه کوي؟
تقریبا یو دوه درې کاله خو مې رسنیز فعالیت درلود، خو اوس په دې وروستۍ کې د ځینو ستونزو له امله د رسنۍ نه هم محرومه شولم. اوس نو فعلا کوم خاص مسؤلیت خو نه دارم.
په کور کې چې ناست یاست، یوازې د کور کارونه کوئ که نه خیاطي، نقاشي یا ورته داسې کوم مسلک هنر د زده کړی؟
اولا نه، هنر خو مې نه دی زده کړی، ځکه چې ما فکر کړی و چې زما ټول فعالیتونه به رسنیز اوسي. او ما په ډېره کې دوته مخه کړې، مثلا یوټیوب چینل، یا مثلا زما ډېر شعرونه خوښېږي، شعرونه ویل، یا دې ته ورته نور فعالیتونه. او د کور کې مثلا ما نوې نوې اشپزۍ زده کړلې، مثلا د کور نوې نوې کارونه مې زده کړل چې کوم شی باید ډیزاین وکړو داشې. خو خیاطي سره علاقه نه لرم او نه مې زده کړې.
وروسته به د ژورنالیزم په برخه کې بلته سی وپوښتم، او شاعري یادونه مو وکړه که بیا مو په پای کې غوښته کوم شعر له تاسې واورم، ذهنن ورته ځان آماده کړئ. اوس که راته وایي په مکتب کې چې وایي د مکتب کومه خاطره هم صنفیانو سره په تماس کې کوم څه در سره شته چې لا تر اوسه په دې څلور کالو کې د ساتلې وي؟
د مکتب خاطره تر ټولو چې ماته ډېره ګرانه ده، زه هیڅکله نه غواړم د لاسه ورکړم او د ځان نه ډېر د غو محافظت کوم. هغه زما خاطراتو کتابچه ده چې ځینو د مکتب خوږو خوږو ملګرو ماته پکې خاطرې لیکلي دي. او داسې ملګری چې اوس مثلا د هېواده بهر دي، په لرو لرو هېوادونو کې اوسېږي، زه چې کله هغه کتابچه وینم او هغه خاطرات چې دوی راته لیکلي دي زه یې لولم. یعنی واقعیا زه یو ښه حس کړم، خو هغه ښه حس ما وژني، بیرته زما زړه ډېر خفه کوي، ځکه چې هغه یو داسې وختونه و چې په هغو کې ماته دوی داسې خاطرې لیکلې وي چې هیله ده یوه ورځ موږ دې ځای ته ورسېږو، زموږ دا هیله پوره شي، تا دغسې وویل، دغسې وشي. او زه چې کله هغه خاطرات لولم هغه ټولې هیلې نیمګړې پاتې شوي دي.
د هم صنفیانو سره تماس کې که نه یوازې دا کتابچه در سره ده؟
تقریبا یو څو، ځکه چې زه ډېره شوخم په مکتب کې، نو کله به یو صنف ته تبدیلېدو کله بل ته، نو د دواړو صنفو نه درې درې ملګري راسره شته دي فعلا.
په واټساپ کې خبرې کوي؟
او په واټساپ کې کله کیسې کوو، کله خبرې کوو، نو همالته مساتیر وي. او یو دوه ملګري دي چې کله کله له نږدې هم ورسره وي.
د چالاکی او شوخی دی ویلې بیا لایق مې کې واز شوخوي
او خو مې یعنی په غو ډیرو ټمبل شاګردانه کینم، خو دې دغه څه خبره ته دوا نمبر ته نمبر سره ډیره ګرځیدم، ځکه چې مثلا دومره لایق نوم چې زایم چې زه ډیره په استدانم ډیره لایق هم په بی ګروپ کې وم. او کله چې ګروپونه نه و تنظیم شوي د لاسونه ټیټه وم، کله د لاسونه پورته شوي وم، هم نو گزاره مې کړله.
یاد دې شي اول ورځ چا ښوونځي ته وړې وي؟
او اسم کله مې نه ویریږي، زما مور مریضه وه، نو د ما د موږ هم سیه وه، هغه زما صنفی وه، د هغې مور زه په مکتب کې شامله کړلم. زما پلار د ځینو ستونزو له امله په افغانستان کې نه و، نو نور څوکره مو ښوونځي ته بوزي. کله چې زما د ملګری چې ما د وړکیتوب هماغه لومړنۍ ملګری مروان میکي، هغه زما د ژوند تر ټولو لومړنی ملګری ده او خدای دې ژوندی لري اوس هم شته ده. نو هغه په مکتب کې شاملوله، راغله ما ته وایي چې شبانه دلته زما مور خو ما مکتب ته بیایي او ما په مکتب کې شاملوي. زه راغلم خو زما مور مریضه و، ما ورته وویل چې زه هم غواړم مکتب کې شامل شم. مور مې څه پیسې مثلا د واکسینو دپاره او کارت دپاره پکارې دي، هغه یې ما ته راکړلې او زه یې بوتللم مکتب ته. د مور مکتب چې و په نسوان وحدت مکتب، ډېر ښکلی پارک لرلو. کله چې زه مکتب ته بوتللم په مکتب کې شاملولم، یعنی زه د مکتب نه ډېر هغه پارک ته خوشحالم چې هغه ورځ بېخي نه هېرېدونکې ورځ او هېڅکله مې یاده نه وځي.
له هغې را وروسته همدا ملګري چې مو یاده کړه، مروه نومېده، همدې سره یو ټولګي کې پاتې شوې تر لسم صنفه پورې.
تقریبا تر شپږم صنفه پورې د مروې سره په یو صنف کې وم. بیا د ځینو ستونزو امله مثلا موږ د صنف تعداد ډېر و، یا مثلا نګرانه بنه پیدا کړله، بیا موږ ټول تقسیم کړلو. بیا چې کله تقسیم کړلو، مروه بل صنف ته شوه، زه بل صنف ته شوم. زما د امه یوه لور وه، ستوری نومېده، هغه بیا بل صنف ته شوه. کله چې زه بل صنف ته شوم، ستوری په ما پسې ژړل. یعنی موږ ډېر یو بل سره وابسته شوي وو. خو وروسته له هغې د نهم صنف نه تر لسمه صنفه پورې بیا د مروې سره وم. یعنې فقط دلته دوه درې کاله د مروې سره په یو صنف کې نه وم، یعنې تر لسم صنفه پورې د مروې سره وم.
تاسو یادونه وکړه چې ډېره لایقه نه وي، ساسې په دغه ګروپ کې د ملګرو په ګروپ کې څوک ډېره لایقه وه، چا چا ته نقل ورکولو کنه؟
خو دا خبره ده، په دو د ملګرو په ګروپ کې دی، مثلا زما ستوری او د مروې ګروپ چوو، بیا په دې درې وړو کې زه لایقه وم.
تا بیا نقل ورکوي چا ته؟
ما نقل ورکوم، خو دا د عمل مې بیا ښه کار نه کوي. چې په نقل کې به ګیر شوم، په ګیل یې زه ورکوم چې دې نقل راکول.
تاسې کوم مضمون کې ډېره تکړه وایي؟ کوم مضمون وخت زده کېده؟
ساينس پښتو تاسمه د خوښي مضمون نه و. ټول مې زه کېدله، خو څه مې نه زه کېدله، هغه ریاضي و. تر اخره پورې مې زنه شو.
اوس هم پوهېږي چې دوه دوه څوک کېږي. شبانجانی که پدیل را تاوی است ده خونزی سر بیره پا کور که چه و سیاسته و مویلی چه اشپزین برنگ رنگ زده کرده، چه خب پخیی چه دی زده کرده؟
پلاو، منتو، آشک، زمت نیدیگی، یعنی که زه ارز کنم لوبیا یادم لوبیا.
ده بخول موس ورت زده کرل؟
ځکه چې مکتب وخت کې کوچنی وم. زه په مکتب کې مثلا زه 15 کلن وم چې په مکتب کې چوم، چې لسم صفه پورې. کله چې اوسم زه خاطرې یادوم، د یعنې د لسم صف خاطرې کله کښېنو بیا وایم چې یعنې موږ څومره کله وایم جاهل وو، په هېڅ نه پوهېده، اما کله کله وایم زړونه وو پاک، هر څه مو زر منل. په هر څه باندې مثلا چې کومه خبر به وشوله، دا تیر ورځو کې نه ماده ملوري و خبر یاد کوي چې څه مې نه یریږي. و ورځ ما زری کور تر وړې و، او د مکتب ازری وای ما د مکتب کې ویلو کته ازری د مکتب کور ته یو سی کور مو راځي. وای زه ته سبا پورې په دې فکر کې هم چې د ازری سره خبرې سم چې کور مو ورونهني.
واقعا جالبه ده. د ژورنالیزم د فعالیتونو په اړه مراته وای، څه وخت مو د فعالیتونو پیل کړل؟ دا شوق علاقه د ژورنالیزم سره د لکم ځای راغلی؟
کله چې په مکتب کې مو زما ډېر خوښېدل، مثلا انانسري وکړم، د پایل په سر باندې ودرېږم او خبرې وکړم، خو زه کوچنی وم. په صنف کې هم تر ټولو کوچنی وم، هېڅ وخت نه راکولو. او د دې نه ډېره څه اورېدلم. زموږ یوه صنف وه د لغمان وه، نو هغه ډېره تکړه وه. همیشه به د صنف کومه خبره کېده، سر پیلي به وه، هغې ته به یې وار ورکولم. خو کله چې طالبان په افغانستان باندې واکمن شول، او زه په لومړۍ ورځ مکتب ته ولاړلم، نو بیس د مکتب نه روشل. ما فکر وکړو چې زه باید حتماً پر طریقه وي، زه باید رسنۍ ته لاړ شم، زه باید خبریال شم. اوس یو څوک وي چې ته خبریالی. نو د هغې ورځې وروسته ما په یوټیوب چینل کې کار وکړو. د هغې نه وروسته زه مر تلویزیون ته لاړم، بیرونو رسنۍ سره مې کار وکړ. او یعنې د ما د ژوند تر ټولو خوږه خاطره یعنې چې ما په ژوند کې تجربه کړې ده، هغه چې ژورنالیزم وه. او کوم کالونه چې ما دپاره ډېر ښکلي و، بعد د مکتب د دورې هغه ما کار و چې ما په لمر تلویزیون کې کړی و. یعنی هره ورځ هغه خاطرې ښې دي د همکارانو ویم، د مثلا په ایجوکیشن کې هم کار کړی، د شاګردانو مهرباني ووینم چې څومره مهربانه و. یعنی ژوند دی، او د ژورنالیزم علاقه مې دغه وخت نه راغلله. کله چې مکتب مخکې نه خو وه، خو کله چې طالبان په افغانستان واکمن شول، بېرته د نجونو مکتبونه نه پرېښودل، نو ما قصد وکړ چې حتماً باید ما ته څوک وي خبریاله. دا خبره به مې چې کله په کور کې کړله، پلار به مې ورته وخندل، لور اوس د مکتب نه دی ویلی، خلکو مکتبونه ویلي، کوم ځای ته نشي رسېدلی، او تو مکتب نه دی ویلی، ته څه رقم رسنۍ ته ځې، ته څه رقم تلویزیون ته ځې. بس نو وی خواستن توانستن
است. څومره حڅه مو وکړه چې وتوانې دې د قرې ورسنې تل ځان ورسې سره دې چې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه فارغ هم نه ویل مکتبه
وقیش در دیر سخت و اول که مو در خبر تا بدون دیدونه چیز در مکتب نفارغ و میانه و مو تا سپختانه یو مثلا دیر خبر پکی رازی که چرت یو انجلی رسنه تلارش پکتانه که دیر غیر رای بورتا جوریگی نو لومرای ما در خپل طولن در خلق در ذهنون و سره یعنی دیر غیر مبارزه میکاری چی باید زان دیر قوی کرم و سلاغه چی رسنه تلارلم دیر مثلا دزه چې کله ورسنه لور ما وایم متویل چې ترې مکتب نه فورې غي موستل چې نه مثلا متویل چې بي بي سي او کار کړې د څه وکي څه وکي خو په دې وته ونه دم چې رسنه ته لار
پټک بي امتیاز مو بیا کار کړې ده کنه ماش مو مخیسته
اپا ولو که بي امتیاز کار کړې ده د یوټیوب کې نه سم کار کړلو نو تقریبا شپږ میاشتې نو هغه بي امتیاز وته تر دې چې ما کرایم د خپل جیب نه ورکوله
کورنۍ در سره په دې شرایطو کې څنګه منله ځکه دا ډېر ستونزمنه وي چې کله ته کارم کوي او بیا پیسې هم پسې د جیب نه ورکوي
یعنی زه کوم زما پلار ډېر مهربان انسان دی د هغه یعنی هغه چې ما ارز په ژوند کې غوښتي هغه ماته برابر کړي دي هېڅ هم نه دي ورتلې که پیسې به وي که به نه وي یعنی تاسو په پرې اواخرو کې د افغانستان اقتصادي وضعیت ټولو خراب شول نو خو هغه بیا هم د ما ملاتړ کړی دی او که به نور نه وه د اقل ماته په خدای چې زما یاده نه دي وته دي چې په کور کې به پیسې نه وي سل روپۍ پنځوس روپۍ د کرایې دپاره ما ته یې د همسایه نه اخیستي خو ماته یې کړي چې څلور شه خپرونه لرې ثبت وکړه او بېرته راشه
دا لکه موږ نه چې ښوونځي بند شوي دي ځینې نجونې نه بلکې دغه نړیوالو ادارو چې په افغانستان کې ریسرچ هم کړی هغه معلومات ښیي چې یو ډول یې په یو ډول په نجونو باندې فشار راغلی چې دوی باید واده وکړي ځکه چې پخوا خو زده کړې وې تعلیم و نجونو تعلیم کوه و زیاتره کورنۍ نجونو ته وایي چې که تعلیم نه وي نو تاسو باید ځان ته ژوند جوړ کړئ واده وکړئ یو څوک ولرئ په ژوند کې دغه فشارونه پتا یا دغه ملګری دي چې خو دې هم صنفیان دي کله خو در باندې نه دي راغلي یا کورنۍ خو داسې غوښتن نه ده کړې
زمونه خو الحمدلله خیر یو دوه ځله شوي خو بیا چې مو قناعت ورکړې منلې خو د صنفیان مې د ملګرو نه مې د ډیرو نه خبره شوه ما ته اته د سنجونې چې زما په یاد کې ته ما نه کوچنی وې زه اوس خبر شوم چې خو د اولادونو څه نه شوي ودونه یې کړې دي اولادونه لري
ستا په باور باندې د نجونې ولې نه دي توانېدلې چې کورنۍ ورته قناعت وکړي
اسما په نظر یو څه چې نور د قناعت نه وي مثلا اوس که موږ کولای شو اول د ځای یو کال نور کولای شو کورنۍ ته په دې موضوع کې قناعت ورکړم چې زه غواړم درس وایم اخر دوی درته درس ته کومه وایي په کومه باندې یعنی ته ځینې درسونه خو دي هغه خو ټول وایي یا رقم وي کې مثلا ته څه رقم نور مکتب ته ځې ته څه رقم غواړې مثلا ډاکټره شي ته څه رقم غواړې خبریاله شي ته څه رقم غواړې یو ښوونکي شي په کوم طریق باندې نور د قناعت لپاره هېڅ خبره نه پیدا کېږي چې یو څوک په دې موضوع باندې څوک
یعنی ستاسو په باور باندې یوازې انجلۍ ته همدالار پات کېږي چې باید د کورنۍ خبره ومني واده وکړي
اسمه په نظر وو ځکه چې دلته نور رسې قناعت لپاره نور کومه خبره کوم دلیل نشته مثلا نور دلیل چاته موږ نشو ورکولی مثلا موږ کورنۍ ته نور نشو ویلی چې زه غواړم ډاکټره شم هغوی ته ته وایي ته په کومه ډاکټره کېږي درس نشته مکتب نشته پوهنتون نشته ته څه رقم غواړې ډاکټره شي ته نشو ورته ویلی زه غواړم ښوونکی شم هغوی د تا نه دلیل غواړي او دوی ته باید دلیل ولرو
خو دا کوم نجونو چې هم صنفیانې ملګري دي یادې کړې دوی چې ودونه کړي بیا خوشحاله دي په ژوند کې
خبر نه تری لرم فقط دومره خبره شه مثلا چې ماته ویل شي که بان نامزاد شوه یا در نامزاد شوه یا د فلانه لور پیدا شوه یا زوی پیدا شوه دومره خبره شه نور زه کومه اړیکه نه وسه لرم چې زه پوه شم چې څومره به خوشحال خلا یو دو چې خبره یم یو پکې ډیره خفه ده خو بلخه خوشحال ده الحمدلله
کله دې خپل بیا په دې موضوع فکر کړی د مثلا کورنۍ کې فشار هم رانه وړي یو کال نور په کور پات شي خدای شو واده وکړي په دې فکر کړی
پریخ می فکر نه کړی یعنی ما ټول فکر چې کړی دی وایم چې زه هر څنګه چې کی باید درس وایم هر څنګه چې کیږي لکه څنګه چې مکتب نه ویلای زه خبریال شوم هم دغه څه غواړم چې هر څنګه کیږي دا زده کړم که زده کړم نشتم خو زه خپل زده کړې پای ته ورسوم
د دې لپاره د بیا څه پلان جوړ کړی دی چې په کومه طریقه برسیو ته اپلای کړي یا بل کومه چاره لاره دی ورته پیدا کړي آنلاین درس وایي
نو که خدای کړل برشت امتحان ورکړم د مرسته وشي د هیله می پوره شي نو د خو ښه ده. او آنلاین زده کړې خلک وایي آنلاین زده کړه کې مو څومره تجربه کړې ده، آنلاین زده کړه نه هیڅ نه جوړیم، خو مکتب کې یو دولتي کورس لرلو نه پوهېږم نوم یې څه و، اوس ورځنه هېر شوی دی. ځینو مکتبونو کې و کابل کې، نو په هغوی کې چې کله کورونا او په افغانستان کې ډېره شوله وختونه رخصتي وو، په هغو کورسونو کې آنلاین درس ورکولو. یعنې زما په یادېږي څومره درس چې موږ حضوري زده کولو هغه موږ آنلاین نه شوی زده کول، آنلاین په خبر په بله لاړه، یا په انټرنیټ وسم نه شو، یا په انټرنیټ خراب شو، یا په بله خبره شوله، درس به بیخي پاتې شو او قصه به بله را شروع شوه. په کې
ستاسو په باور باندې آنلاین زده کړې نتیجه نه ورکوي؟
شاید نتیجه ورکړي، اما دا زما یو شخصي نظر دی. خو یو څوک د حضوري درس نه په آنلاین درس نو کې ښه درس زده کړي، خو زما حضوري درس ښه زده کېږي.
د شاعرۍ مو مخکې یادونه وکړه، دغه پروګرامونه چې تاسو ورکې کار کوه یا یوټیوب چینل ته مو چې کومه محتوا برابروله، د دې محتوا موضوع څه وه، په کوم مسایلو تاسو ډېر تمرکز کوه، یعنی ستاسو فعالیتونه په کومه برخه کې وه؟
په یو لومړي یوټیوب چینل کې چې زما خبرونه بيخي د شاعرانو پیژندنه وه، چې دلته ما شاعرانو په اړه معلومات ټولول، بیا مې هغه وړاندې کول، د هغوی یو شعر به مې ویلو. اوس له هغې څومره چې وخت وتلو زما د شعر او شاعرۍ سره علاقه ډېرېدله، یعنې څومره چې مطالعه مې پکې کوله، څومره مې شعر ویلو، څومره چې د خلکو خوښېدل مې لیدل، چې زما شعرونه یې خوښېدل، همداسې ورو ورو زما د شعر او شاعرۍ سره علاقه ډېره شوه. تر دې چې ما د طالبانو مخکې یو دوه شعرونه لیکلي وو د مکتب په وخت کې، خو هغه داسې ګډ وړاندې وو چې د هغو شعرونه هم زه ډېرې جالبې خاطرې لرم. خو وروسته له هغې ما کوم شعر نه دی لیکلی، خو شعرونه مې ویلي دي او د شاعرۍ سره مې علاقه ډېره شوې.
هغه شعر دې ته په یاد نه ده چې اول دې لیکلی وو؟
هغه ډېر چلب شعر وو زما د کاکا خېدش، دغه یم ډېر ښایسته شعرونه لیکي. او کله چې ما هغو ته ورغلو نه پوهېږم چې څه شی وو پکې، خو یوازې یو ځای مې نه هېرېږي وه چې د غمونو ډک بوتل یمه جانان، یم د دو ځای ډېر جالب وو، هېڅکله مې نه هېرېږي.
اوس چې تاسو د نورو شاعرانو شعرونه دکلمه کوئ، وایي دې کې ټول موضوع به پم دې راڅرخي چې جانان او درد او غم پم دې مسایلو باندې،
اوس خو زه چې زما ډېر شعرونه دي هغه مثلا یا هېواد ته شعر وایم، یا د نجونو زما ډېر شعرونه خوښېږي چې نجونو ته یې وایم، مثلا چې په د زده کړو نه پاتې دي، یا د رواجونو نه کلتوري شعرونه مې خوښېږي، اما څه شعرونه مې خوښېږي د جانانه به پکې تېر شي.
تاسو اوس چې په دې برخه کې کار مو کړی دی، فعالیت مو کړی دی، حتما د ځینې شاعرانو شعرونه به درته په یاد وي، که موږ ته کوم شعر وایي؟
دلته یو شعر دی سره دام چې دی د نجونو لپاره دی، نو تا به تاسو ته ووایم.
مهرباني اورو.
وایي: له پیغلو دې د علم حق په کوم کتاب اخیستی؟ د پیغلو د دې علم حق په کوم کتاب اخیستی؟ ظالمه په محشر خو به درب مخ ته درېږي. اخ اخ زما وطنه، لوی خدای خدای آباد کړه. اخ اخ زما وطنه، لوی خدای خدای آباد کړه. اوف اوف زما وطنه، ورځ تر بلې را نړېږي.
که په دې اړه ته وایې شبانه جانې، د شعر شاعري کې ژورنالیزم سره د ملاقه ډېره زیاته ده، آیا په کورنۍ کې لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه پلار مو ملاتړ کوي، نورې خویندې ورونه مور مو هم همداسې لکه د پلار په شان ستاسې ملاتړ دي، که نه د هغوی مخالفتونه هم شته؟
نه، ته یعنې په دې کې چې زموږ کورنۍ الحمدلله ډېره آزاد فکره کورنۍ ده، په اولو کې مثلا زه نه شم ویلی، ځکه چې په کورنۍ کې چې کوم حق لري په موږ باندې، یعنې په ما باندې قیدګیري وکړي، زما پلار دی، زما مور ده، زما ورور دی، زما خور ده، یعنې موږ چې په یو کور کې اوسو زما ترونه دي، خو ماته مې تره نه دي ویلي چې ته دې ځای ته ځې، ولې ځې برعکس، مثلا زه کوم درې ځای ته تللی یم، زما سره مې پلار نه و، تره مې راسره تللی دی. او خوران نه خو په څه نه وایم، ځکه چې زما خوران هم رسنیز فعالیت لري، او نور کومه ستونزه نشته، د کورنۍ نه یعنی کومه ستونزه نه لرم.
او کوم کسان چې غواړي په دې برخه کې کار وکړي، یا هغه کسان چې کار کوي، تاسو څه فکر کوئ په افغاني ټولنه کې ژورنالیستانو ته یا خزینه خبریالانو ته په کوم سترګه کتل کیږي؟
یعنی زه د خپل شخصي نظر نه درته وایم په افغانه ټولنه کې بیا په پښتنه ټولنه کې ښځینه او ژورنالیستان ته په هېڅ ښه سترګه نه کتل کې. دوی فکر کړي که ښځه رسنۍ ته ووتله نو دا به هېڅ ښه ښځه نه اوسي، مثلا دا چا ولیدله د دې مخ چا ولیدو نو حتماً به په دې کې کومه ستونزه وي، حتماً به دلته کومه ستونزه. یعنی د خلکو فکرونه د ژورنالیزو ښځو دپاره ډېر یعنی بل رقم دي.
سره له دې چې په دې دومره ستونزو باندې خبره وي، بیا دې ولې تصمیم ونیو چې تم باید حتماً دې برخه کې کار وکړې که شوق علاقه ډېره ده؟
یعنی زه په اولو کې نه پوهېدم، یعنی ما په اولو کې فقط یعنی شاید زه ډېره کوچنۍ وم، ځکه چې زه رسنۍ ته لاړم زه شپاړس کلنه وم او زه د ډېرو ستونزو نه خبره نه وم چې مثلا دلته ستونزه دي په دې برخه کې، دغه ستونزه ده دلته دا ده. خو اوس هم پښیمانه نه یم، یعنی یو څوک انسان چې خپلې هیلو ته رسېدل غواړي او د خلکو خبرې لکه کاڼې داسې دي که په سر دې کېښودي ټیټوي دي او که د پښو لاندې دې کېجګوي دي. نو مثلا که یو څوک یو ځای ته رسېدل غواړي هغه باید چا د خبرو په قصه کې نه شي، دغه وایي چې که موږ مړه شو که څوک خبر شي چې آسمان وریځې والا که موږ جنازې ته راشي، نو دغه خلک چې زموږ جنازې ته فقط په دې خاطر نه راځي چې کالی لاندې کېږي، موږ یوالې په قصه کې شو. موږ باید خپل ځان ته وګورو، موږ مثلا چې خپل رب ته مو خپل ځان ته مو خپل وجدان ته مو شرمنده نه اوسو، باید نور د هېڅ شي په قصه کې هم نه اوسو.
ستاسې په څېر باندې ډېرې نجونې اوس په کورونو ناستې دي، هغوی له زده کړو پاتې دي، دوی ته څه ویل غواړي او څومره مهمه ده چې دوی هیله مند اوسي چې ښوونځي بیرته خلاصیږي، دوی کولی شي خپلو هیلو ته ورسیږي؟
زه چې فکر کوم زما په سن چې کومې نجونې وي په هغو کې شاید په سلو کې 80% نجونې واده نه کړي وي او ژوندونه یې جوړ کړي وي، یعنې زه چې څومره خبر لرم. هغه نورې چې زموږ نه سنې ټیټ دی او له ماشومانې دي، هغوی ته به دا ووایي چې هیله ولرئ، خدای مهربان دی، یو وخت زموږ د حکومت په زړونو کې هم رحم پیدا شي د ښځو دپاره او بیرته ټولو ته اجازه ورکړي چې زده کړې وکړي.
ډېره زیاته مننه کوردې ودان ژوندی اوسي شبانه جانې چې وخت پرې خود راغلي پروګرام کې درسره خبرې وکړي. هیله مند یم چې یو ورځ وتوانېږي، کومې هیلې دي چې د ځان لپاره ټاکلې دي، کوم خوبونه دي چې د ځان لپاره کتلې دي، ورته ورسېږي او یو تکړه خبریاله شي. مننه،
ډېره زیاته مننه ستاسو نه چې ماته په خبرونه کې وخت راکړ.
شنو نو سارو نا دشنو موت کا زم زیرو نا کلا بند نستایا ما دشنو شنو نو سارو نا دشنو موت کا زم زیرو نا کلا بند نستایا ما دشنو موت کا زم زیرو نا کلا بند نستایا ما دشنو کور دے پشنو بنا پنا دے جل کے مڑوا در جا کیا دشنو بنو پسرا